برابر انتقاد سایرین است.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې د وسلوالې نښتې په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې له غبرګونونو مو هم خبرو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي. غونډې ته د کریم خلیلي د وینا پر مهال ډزې وشوې چې ګډوډه شوې. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالیو خطاب کړی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې وشوي او څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر مو چمتو کوو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. غونډې ته کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډوډه شوه. غونډه کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او مرستیال محقق په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. د محمد محقق یو سکرتر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې محقق له سیمې روغ وتلی. د اجرائیه ریاست ویان مرستیال امید میسم هم وایي عبدالله عبدالله هم د غونډې له ځایه روغ مټ وتلی، خو ویل چې دغه پیښه کې تلفات او وخت دي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د یادونه ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د هوان بریدونه شوي وو چې ملک شوبلې هم اړولې وه. په افغانستان کې تر دې مخکې داعش وسلوالې ډلې د هزاره افغانانو پر غونډو او مذهبي مراسمو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل د رهبرۍ دا موقف دومره اسانه کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندل لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره د تیرې سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي چې له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر پر رحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دا بحثونه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. دا سوریه د بشری حقوقو یو څارونکو ډله فعالان وایي په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیه او روسیه د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه، له تېرې شپې نافذ شوی. په برتانیا کې د ایره د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریه په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. د ویل په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. د رجب طیب اردوغان په وینا د نړیوالو سترګې روسي او ترکیه ته دي. د روسي ولسمشر هیله ښودلې چې دا تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. په ایران کې ټولې تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول شوي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې د دې ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې موندل شوي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله پورې تړلي وي. نمکی په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې شي او د حکومت خبرداری ته دی په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر پرون 100 کسانو ته ورسید او د تایید شوو ناروغانو شمیر له 3500 اوخته. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. او د ماساچوسټس ایالت سناتوري الیزابت وارین پرون د مارچ په 15 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډیموکرات ګوند کې د نن خپل کمپاین پای ته ورسو. په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله والا نښتې شوې ده. ویل کېږي د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو د انتخاباتي لانجو د حل لپاره سره کتلي دي. په نورو موضوعاتو کې له هغو شکایتونو مو خبرو چې وایي د بې اسنادو موټرو له کبله په بلخ کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې هم هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې وایي د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو سره کتلي دي.
بله پیراخ بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي، بس وروسته تر 15 کلو و بیا زموږ حالت هم دسی وي، بیا چې دوه سره وزي بیا بغه جوړامت سره کی.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واوري. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. په دې اړه تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته ورځو د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس هغه جزئیات تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه موندل شوی دی. پردیس صاحب
سلامونه. تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نن شاوخوا 11:30 دقیقې د کابل په شپږم حوزې اړوند سیمه کې چې الته د عبدالعلی مزاری د 15 تلین په پار مراسم جوړ شوي، چې په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس په ګډون کریم خلیلي، محمد محقق، یو شمېر نورو سیاسونو ګډون درلود. برید وشو، په دې برید د دې برید جزئیات اوسه پورې شریک شوی نه دي. نصرت رحیمی وایي چې سیمیتا، البته نصرت رحیمی ریوش میر رسنوی ته ویلي دي چې سیمیتا امنیتی ځواکونه رسیدلي او سیمه تقریبا تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم جګړه روانه ده. تازه خبر چې موږ ترلاسه کړه دا چې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړه چې دی بریټ کې دوی لاس نه لري او دا بریټ دوی لخوا نه ده شوی. نو د نورو جزئیاتو لپاره تکل صاحب دا چې پټم پاتې شو په نورو سرویسونو کې.
بله، او پردې صاحب کلان راته وایي چې د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته.
هڅه مو وکړه چې د عامه روغتیا وزارت له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو، د کورنۍ چارو وزارت امنیت قومندانۍ سره، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ادرس موږ ته د تلفاتو یا د ټپیانو په اړه جزئیات نه کوي چې منتظر پاتې شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. د دې پیښې په اړه یوازې دومره پوهیږو چې په سیمه کې ډزې شوې دي او یو شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې حاضر وو، خو دا چې دا حمله دقیقا چا کړې ده، په څه مقصد یې کړې ده او د پیښې په دې پیښه کې آیا تلفات هم شته کنه، جزئیات نشته. را سره اوسئ د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې مو مخکې هم واوریدل، د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرون یې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د ثبات او همپال وبخښي د دولت جوړونکي ټیم له استازو سره کتلی دي. دوی وایي چې دا کتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځګړتوب شوې ده، خو دوی وایي چې په ترڅ کې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو اجنډا څه وه؟ د عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او د بیا ځلي لپاره د دې پروسې پایل هغه څه و چې بحث پرې وشو. د ولسمشرۍ مانۍ د دې مذاکراتو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې د عبدالله انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په همدې ورځ د لوړې مراسم جوړ کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب،
بیا هم سلامونه تکل صاحب تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې بریالی شوی نه دی، هغه تیره شپه په دلته په کابل کې بي خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ رامنځته شوی انتخاباتي بحران د حل لپاره د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې خبرو لومړی ناست د پنځشنبه پورې شوې ده. خو د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی فضل احمد مانوي نن د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې پرون یا د پنځشنبه پر ورځ تر سره شوې ده، د محمد اشرف غنی لوري امرالله صالح، فضلي محمد یوسف غزنفر او تلادتی، بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروب. هغه ازادی رادیو ته وویل
بعد میتونه دو راه داره، یکی که به تمام شکایاتی که صورت گرفته به طور دقیق رسیدگی شوه، میتونه سری کمیسیون شکایات تحت نظر ناظرین ملی و در صورت امکان ناظرین بین المللی همچنان، و یا ای که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، بگذارن انتخابات به دور دوم بره و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
خغلی مانوی وای کچیرته د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو کمیسون د ثبات او همپالنې ټیم غوښتنو ته زغلند یا په چټکی سره توجه وکي، نو دوی ډاکټر عبدالله د انتخاباتو بریالي دی. خو د خغلی مانوی د خبرو په جواب کې د ولسمشرۍ مانی ویان مرسیل لطیف محمود بیانن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کته هم د دې مذاکرات پاړې ته واضح مونږ ته څونل خټینګار وکړ چې راتلونکي د شنبه به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر سره شي. هغه وایي
خپل تعلیف او مراسم تعلیف ته بر اساس رئیس جمهور ان شاء الله اجازه خواهد داد.
کته هم خاغلی محمود د دې پاره نور جزئیات ور نکړو، خو د ډاکټر عبدالله ټیم بیا وایي کچیر د اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم تر سره کړي، په همدې ورځ بیا عبدالله هم د لوړې مراسم تر سره کړي، او د یو ټول د دې په وینا چې د یو ټول شمول حکومت ولسمشر به اعلان شي. بل تکل صاحب
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. یو ځل بیا له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو سره کتلې دي، او د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي په دې غونډه کې پر کومو مطالبو بحث شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. بیا اسناد موټرو په بلخ کې د جنایي جرایمو کچه لوړه کړې ده. په بلخ کې د بیا اسنادو او بې پلیټو موټرو موجودیت د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکه هم زیاتې کړې دي. د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بیا اسناد موټرو او نقلیه وسایطو څخه د جنایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو لپاره کار اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزای له بلخ نه راپور راکوي.
په مزار شریف ښار کې د بې اسناده غیر قانوني او بې پلیټ نقلي وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړ شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی او همدارنګه زیاتې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا او قتل او خطاب زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادگار سیمې اوسیدونکی دی. غازی دلار ته ویل چې د توري شیشه موټر لرونکو چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور پډزو وباشه.
موټر یا کلی بسار زیاد است، دغه بسار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه تر سره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلا او وسوالې زورواکۍ په همدې موټرو تر سره کیږي. وضعیت د اندخنی وړ دی. زما ورور تقریبا 2 میاشتې د مخه د کور په وړاندې وباشه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکو دی. هغه داسې وایي:
"تنه اجازه دزدی مشه، قاتل مشه، قرارداد میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، اینا که از ترافیک دسترسی که نمیتونه. هکلی است بسیار موتور."
په دې حال کې د بلخ امنی قومندانه چارواکی وایي چې له ښار څخه د بیاستاد ګاډو د راټولولو بهیر پیل کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازدی راډیو ته وویل چې لیوې میاشتې راهیسې کابو 2000 غیر اسناد لرونکي بې پلیټ، تورې خېخې والا او دولتي غیر قانوني پلیټ لرونکي موټرې راټول کړي دي. هغه وایي چې اکثرا شخصي موټر له نور ولایتونو څخه په غلا توګه بلخ ته راوړل کیږي، یو دل طبيع د رنگ په بدلون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. خغل عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه لکه څه غلابه او قاتونه د همدې رنگ بدل شوی موټرو یا گاډو په وسیله تر سره کیږي. هغه وویل:
"چندین از وسایط مختلف تحت نام ټکسي ما با ملینش بازداشت کرده. وقتی که اجازه را بررسی کردند دریافتند که وسایط ټکسي نه بلکه غیر قانوني و برای نه شخصی بوده.
پاین وخت کې بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي چې غیر قانوني یعنی بیا اسناد موټر او جدي پلیټ لرونکي موټر د هواټ پټول ولایتونو کې شته، او د یادې ستونزې حل به ملي برنامه ته اړتیا لري چې پلیش د دغه شورای وغړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د باید له بهر څخه د غیر قانوني موټرو پر الیکټ بندیز ولګوي او پولی دې د هغو پر مخ وټاړي. د زیاته کړه چې همدارز باید شته بیا اسنادو گاډو ته د ګمرکي محصول ورکول او د اسنادو د ویش زمينه هواره شي. د زرګونه بیا اسنادو گاډو شتون یوازې په بلخ کې ستونزې نه دي پیدا کړې، بلکې په گاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سمنګان او سرپل کې هم خلک او چارواکي شکایت کوي چې د دغو گاډو حضور جرایم زیات کړي دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبرې نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې ټول ښوونیز مرکزونه د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي، او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلته
پراخت تدابیر هم نیول شوی دی. د ایران د گاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت هم پرون په دې هیواد کې په کورونا ویروس د دوو کسانو مړینه تایید کړه، او دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنو خلک سخت ورخطا کړي دي. اوس واورئ چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نړۍ څومره اقتصادي زیانونه ګاللي دي. دا شیبه اسمت څاروان په ستودیو کې راسره دی او همدا راته وایي چې په دې برخه کې نړیوالو هوایي شرکتونو څومره تاوان کړی. څاروان صاحب، دا تاوان څومره دی؟ یعنی داسې د پام وړ ارقام دي؟
بالکل تکل صاحب، د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر $30 میلیارد پورې تاوان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې پرون پنجشنبه اټکل وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر $143 میلیارد پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کړي چې هوایي شرکتونه به $90 میلیارد تاوان وکړي.
او د عددي تاوان غ سرچینه چې ده، یعنی له کوم ځای راځي دا تاوان؟
کله چې د کورونا وایروس د خپرېدو ویره وي، طبعاً چې خلک بیا سفر نه کوي، خلک بیریږي چې په کورونا به اخته شي، او په نتیجه کې الوتکې یا تشي تک کوي ځي، یا خپل پروازونه مطلق لغوه کوي. په دې خاطر تاوان کوي.
او په پایل کې ولې د هوایي شرکتونو تاوان لږ اټکل شوی او یا دغه اټکل ناسم و؟
په پیل کې ګومان کې د تکل صاحب چې کورونا به په چین یا یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثره هیوادونه به ترې خوندي پاتې شي، خو اوس معلومیږي چې دا وایروس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپریږي. تاسې مخکې د عراق یادونه وکړه، په ګڼو نورو هیوادونو کې تازه راپورونه شته چې د کورونا لومړني نښې موندل شوي دي.
او د مخنیوي لپاره د دې خطرناکې ناروغۍ چې ډېره اوس په ټوله دنیا کې نړیوال ورخطا کړي دي، د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د افغانستان د عامې روغتیا، مثلا د افغانستان به شروع کوم، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د راپورته کولو لپاره راغونډ نشي. تاجکستان له خلکو غوښتي چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. تاسې د ایران مخکې یادونه وکړه چې ښوونځیو ته یې ویلي دي او بند کړي دي او نارس پوهنتونونه. په ایټالیا کې هم ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. سعودي عربستان لمخ کې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې ده. پرون سعودي عربستان ول چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه به د زیارتوالو پر مخ بند وي. همدارس به د دې لپاره چې جماعتونه، ستر جماعتونه خلکو خالی دي، د سعودي عربستان چارواکو په مسجد الحرام او مسجد النبی کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي چې خلک ورنشي. د دې لپاره چې په کورونا په غزاینو کې لا ډېره وده کوي، سرایت کوي، چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، نو د حکومتونو هڅه دا ده چې د ګڼو ګڼو ځایونه خالی دي، هلته خلک یو ځای راټول نشي چې ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي.
ډیره مننه. او په افغانستان کې به هم څروان څه بغوره خبره دا وي چې خلک د ټولنو او لویو غونډو کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چې د خلکو ته ویلي دي چې د مزار شریف ته لاړ نشي، د سخي جنډې د پورته کولو مراسم ته لاړ نشي، یو هدف ممده و
چې د خلکو د دل کېدو او غونډو مخنیوی ونیسي.
اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې لا دا جرأت نشته چې خلکو ته ووایي چې د څه وخت لپاره لمونځونه په جومات کې مکوئ، ځکه چې په افغانستان کې د خلکو تصور بل رقم ده. قسم په ایران کې وي، په اشکاره ویلي دي، په سعودي کې ویلي دي،
ان کې لا دمخه جمیل المنز تقریبا بند ایل ډیر دو نه رئیس. بله، تر زیاته اسمت څاروان او قدرمن اوریدونکو چې د کورونا ویروس د اقتصادي زیانونو او بخې د اقتصادي زیانونو او د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د حکومتونو د تدابیر په اړه جزئیات راکول. تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې یم. زموږ دا درخواست او تقاضا د افغانستان دولت او یې حکومت ته دا ده چې د هغه اریبا شرکتونه د روشن شرکتونو دوه خلک غرق کړل دي، جامو پورې تبا کړل. یو د انټرنیټ په درې نیم سوه افغانۍ باندې د اوسو پاکستانو کلدارو قسمونه، دارنګه دوه نیم دي دي انټرنیټ په څلور نیم سوه افغانۍ کې د پاکستانو د نهه سوه کلدارو قسمونه، دارنګه څلور نیم دي انټرنیټ دا همدا رقم څلور نیم دي انټرنیټ چې دا د یولسو تقریبا ټولسو پاکستانو کلدارو سره سمون خوري. هغه چې الله کې په دې کې لسمه یې بیل نه تو کټ کوي، سم کار هم نه کوي. خلک کور لپاره یا د مریض لپاره پیسې برابرې کوي که دلته غټي لکونه موږ پیدا کړي دي. متاسفانه بدبختانه افغانستان کې دغه غریبه شرکتونه او د روسي شرکتونو خلک د طبیعي سره مخامخ کړل. وسلام علی دې چې موږ تاسو ته ونیوش.
زه حمدلان د زابل ولایت مرکز کلات د بازار سمې اړیکه سره نیولې ده. زابل ولایت چې تامه اکتشف خانه کې د غرکه مال دی غلاوی شروع دي چې ورسه یو پرچا یو ماینه په سل افغانۍ په 200 یو پرچا په سل افغانۍ تقریبا خدا
وایه لا خبرې کوم د سودو بنغرونه د کنسلګری د ټول سرواکو تخمیده هله ده چې دا کوم کنسلګری کې چې دا کوم ویزو سیستم روان درور د پاکستان د کنسلګری مخې ته دلته دا کمی ویزې چې روزانه منګه خپل مثلا ورس کمی علاقې ورس چې په ورس باندې هغه کسان مخې کې دي چې کوم ورس کوم کسان روپی ورکې پیسې ورکې دا بار یو ځکه کوم اوتښان ځا شوی دا پیسې چې وزره یا 1000 روپی ورکې هغه کسان مخې کې څه کوټ سیستم ده چارواکو ورسره لاس دی دا څه ستونزه ده والله عالم د دې تغم ولا وکي کنه دا کونسلګری مکمل باندې کوي ورسره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې ډیره له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وای تر اوسه د هغو ژمنو یو هم نه د عملی شوی چې له دوی سره شوی د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې که لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له نورو ستونزو سره هم لاس ګریوان شي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یوه کړې ژمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کیم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند یې ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشتو راستنه شوو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپناه کار روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان نه راغلی ودل دا اوسېږو نمرو کې و نم زیشته یو نم اوشته یو هلته مو کارونه مارونه کوله پولیسو مرس به تنګولو ایسته م کډه راوړله اوس افغانستان له راغلی چې راغلته مس کارونه نور پر زیاتېږي او خلاصېږي نه بس کومې وعدې چې حکومت موږ سره کړي دي هغه یې موږ سره نه دي کړي. غوښتنه کوو حکومت دا غواړو چې موږ سره ټولو سره کومکونه وشي بې وسه خلکو سره او دغه ځای نه لري یو کلدار یو زم بختنه وشي.
زما نوم میر اختر رور اکاډمې راواغستله او همداسې راووتلم خپل ملک له راغلم دغه ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خوارو کې چاپېر یم په غریبۍ کې تا یم بالبچ را په غاړه دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نیم سپین ګیری یم اول یو ځل یو خواري ولاکي کوم او دلته مزدوري کوم وروره بېګاله شپه تېروم سبا له یم بیا مې خدای شپه دی سبا له دی وروره بس دغسې وروره بس دغسې وخت راباندې تېرېږي او ژوند دی ګډوډ ژوند دی او راباندې تېرېږي وروره وادل کنه او بس دغسې.
نجیبه چې نږدې یو نیم کال وړاندې هېواد ته راستنه شوي او د اوو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته رغاړې دی وایي چې د کډوالې ټولې ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګالي او هېڅ لاسنیوی یې نه دی شوی. د پینزو لونو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټه نور هم درون کړ.
زما خپل نوم نجیبه ایمه کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. کله یو زی تلار شم سګرا سره کومه کو کی لکه کله بل زی حکومت مونږ تلار د شنه دی کړي مونږ دغه غوښتنه لرو چې مسر دل کومه کو شخیر دی زمونږ الله تی مو ګوري مستا کور دیم زمونږ خیر دی ګوري دا بشتی دیم زمونږ او ګوري ز د سې سګ نه دی راغلی مون چې مونږ پختنه کړي
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد نور ولایتونو په پرتلا ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستنه شوي په ننګرهار کې میشت دي د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیومی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستنه شوي 90% کډوالي یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده
له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور مو اورید قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرونه خبریږي او په دې خبرونه کې به د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو د استازو د پرونی کتنې په اړه جزئیات او تبصرې واوري خدا دی اجمل اند په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي
کابل کې د عبدالعلي مزاری د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي او ډزو د غونډه ګډوډه کړې ده په دې غونډه کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په شمول یو شمېر سیاسي څیرو ګډون کړی و او د ډیرو په اړه ویل کیږي چې له سیمې روغ رمټ وتلې دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالیو خطاب کړی دی ډونالد ټرمپ ویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی په ایران کې ټولې تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوې دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول شوې دي د سوریه د بشري حقوقو یوې څارونکي ډلې او یو فعال ویل دی چې په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی د اوربند چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې شپې نافذ شوه په برتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنگرونو نسبي قراري حاکمه وه او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تایید کړي
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو اما د هغه اجرایی رئیس ونومان عبدالله عبدالله پایله ونه منله اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پیل شوې ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناسته شوې خو د پایلو پاړې څه نه وایي عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازي حکومت د اعلان هڅه وشوه او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړ جاړي را تیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویره څومره موجوده ده السلام علیکم زما رایا زما حق خبرونه اوري د دې خبرونه چلوونکي او جوړونکي زه امید ظهیر مالم را سره خبرونه کې ملمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود سیاسي فعال امان الله هوتک او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي خراغ لاس ملمنو بحث ته وزیر صاحب شهزاده کله تاسو یو پختم که د سیاسي جوړښت یا جوړجاړي په اړه باندې کله موږ بحث را مطرح کوو څه ډول سیاسي جوړجاړي باید له ټاکنو وروسته موږ ولرو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو پخوا د دې نه چې د ټاکنې ترسره شي نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره دا خبره کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایط ته په کتو سره هغه څه ټاکلې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي. چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغسې وهم شول. د خلکو ګډون هم په ټاکنه کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقت نامه لاسلیک شوله، چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره داسې معلومیږي چې افغانی کېږي، یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کېږي. په دغه شرایطو کې زما په اند باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران، بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي او د بین افغاني مذاکرات لپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټاکي، چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین افغاني مذاکراتو کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه هم همدا وه که چیرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه یې ځان د ټاکنو ګټونکي بولي، جوړ جاړی کوي، جوړ جاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړ جاړی چې هغه د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلی نه برخمن وي. داسې جوړ جاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خان جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي. او دوی هم په دا اوسنی شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نه ږدي، یا د موازي حکومت خبرې کوي یا د دو تالیفونو خبره کوي، زما په اند باندې اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنا باندې چې دا پروسه تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي، چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې لپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي، او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي
ډېره مننه. وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب، که د سیاسي جوړجاړي خبره کېږي، سولم پایت په پام کې ونیول شي، هغه چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکي په پام کې نیولو سره چې د سیاسي جوړښت پایله به بیا د سولې وروسته څه ډول ساختار وي، څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ظهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه او نیک هیلې، او تاسو ټول کارمندانو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم دغسې جوړ آمدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخاباتو وروسته دا تقریبا د دوم دوره ده، بیا بیرته جوړامت فجه باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت فجه باندې کول چې راسي تاسو به موږ یو داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه دا چې اوس وو د ملي والی حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینسته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید څه هم ټول ولري، یو مشمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني، او خپل د استازي وویني، واقعیا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډېر موافق یم، مګر را به سو وجه ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را مابین څه سوی دی. نو د دې د خرابولو دپاره باید شی پر دې ونیسي چې وروسته دوه ټکټان وځي، دا به په موږ تاسو کې یو معمول سي، دا به په موږ تاسو کې یو رواج سي، چې بیا داسې نه سي چې دا د دوی د ورې داسو بل په عراق بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي، بس پسته پنځه کالو وروسته تر 15 کلو بیا زموږه حالت هم دسی وی، بیا چې دوه سره وځي بیا بغه جوړه مات سره کې بیا چې دوه راوځي. نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي، ښه خبره هم دا ده چې باید هغه اولنۍ د دې مخکې چې انتخابات کې باید همدغه لای د مابین سې چې هغه دغه ملي والی حکومتونه وي بس خپل
سیاسیم دي. دا بحث هم ډیر مهم دی که موږ جوړ جاړی کوو د دوه ټیکټونو ترمنځ او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت ووسی، موږ یو نوی بهیر ته دننه کیږو. هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغاني مذاکرات دي. هغه ته څه شی په پام کې ونیوسي؟ هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه ووایي، د هغوی دپاره څه ډول فکر وشي؟
زه څه شی وایم؟ زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده. تر کوم اندازې چې زه معلومات لرم، زما په نظر دا تر ډېره پورې د خلکو غوښتنه ده. نو که طالب راځي او که حکومت راځي، دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات نه راځي. عبدالته د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانانو د اسلام مخالف یو څوک په چي کې، او یاغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې، دا مشتم د منلو وړ نه، موږ ټول مسلمانان. مګر یو شی دی، دغه انتخاباتي سیستم ته دې ته باید دوام ورکوي. سی ول د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري، د وسنۍ نړۍ سره مشکوله سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو. نو زما په نظر ډیره ښه خبره به همدغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو او ډیره توجه مو دې ته وکړو. ما مخکې مو ویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسیونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه یم، طرفدار یم. مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو، هغه چوکاټ هم باید د لاسه ورنو، که هغه هم باید زیان ونه رسو. بل براس د سولې خبرې ته سوله
وکړه، سوله په هغې باندې بیا بحث راګرځم. اجازه راکړه چې سیلانی صاحب نه یو پوښتنه دلته وکړم. سیلانی صاحب، که سیاسي جوړ جاړی کېږي، موږ یوه ډېره بده تجربه لرو د تېر 15 کالونه چې د میډیا والی حکومت په نامه باندې تېر شول. او په ساده ټکو یا زه به وایم په کلیواله اصلاح باندې خلکو دې ته یو عجیبه نوم ورکړه، هغه دای چې وایي دوه اشترنګه موټر یا دوه سره حکومت چې پایله نشي ورکولی او بالاخره ستونزې ډېر دي. اوس د دې احتمال بیا څومره ډېر دی چې خدای مکړه حسینه د 15 نورو کلونو لپاره ورته یو بل جوړ جاړی وشي او یو بل ساختار رامنځته شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، جناب وزیر صاحب ته او جناب هوتک صاحب ته. زبا یو مخکې دنه چې دا وایم، کدیم په یادی ز په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو. تاسو باور په خدای وکوي چې په د ټاکنو په کمیسون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړی و، هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي، د دوی ترمنځ جوړښت نه و. همدغسې په شکایتو کمیسون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و، تقسیم شوی حالت یې درلود. کچیرې په هر وزارت کې موږ تللو، نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبدالله کسان به معلوم، د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم. کچیرې ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ادرس نه تللې، د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ به ستا کارونه نه اجرا کېده، او که د ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس تللې، ډاکټر صاحب عبدالله د طرفدارانو نه لواک ستاسو کارونه به نه اجرا کېده. نو په دې اساس باندې زه ډېر کلک مخالف د دې خبرې یم چې سیاسي جوړجاړی دې وشي. سیاسي جوړجاړی اوتک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. کچیر موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نکړو، دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي. هر هغه څوک چې هغه بیلی هغه به وایي چې نه منم نه منم نه منم، بیا به خر راټولې کې سیاسي جړجړې وکړي. وزیر صاحب ویل چې سیاسون د متحد شي، د خبر سره موافق هم، سیاسون د متحد شي، د افغانستان په ملي منافعو د سیاسون متحد شي، د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر د متحد نشي. کچیر موږ انتخاباتي سیستمونو ته په دې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه سبا ته راځي، دوه درې کسان نور هم ورسره نه مني، او وګورو وګوره که ډاکټر صاحب غني ګټلی دی، کمیسون ورته اعلان وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زه نه منم نه منم، نو هلته حکمتیار صاحب هم نه مني، نبیل صاحب هم نه مني، ټول نه مني، بیا خو دا ټول حق لري.
شاید فکر نه کوي یوه ستونزه دلته را پیدا شوې اوسي چې حد اقلا قناعت د دغه ټاکنیزو ډلو حاصل شوی. نو اوس هغه تیر بحث دی چې مشکلات، تخنیکي مشکلات او بالاخره حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسیون نه اړوند.
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکاله حکومت کې دغه یوازینی شی چې ډیر خراب په میراث کې خود، کچیر کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړیده، دا د کرزی صاحب واکو. کچیر کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله، نو اوس هم دا کار نه کېده. هغه وخت کې واکه انتقال که په سوله ایز ډول، خو لیکن داسې یو پرېکړې پکې کېښود. اوس دغه شی همداسې پاتې ده. اوس
هغه بیا دوام وموند، دغه د تر ننه بیا هم هغه مسله راغله،
دوام خو یې وموند، خو لیکن موږ مخکې تک ونه کوله. من هیڅ پیشرفتونه کوله یعنی منګه دغه 15 کاله دوی د دا دواړه محترمین خپل چوکګانی وساتل خپل قدرت حفظ ک چې افغانستان د خیر او بقا لپاره هیڅ ضرورت نشو
وسویر د دې سومره د چې حسینا وزکات جریان کې بیا سي چې دواړو ټاکنې زټلو خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده او نور جلسو دوام هم شته احتمال دیشته فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړخت یا د ملي والد حکومت د سیر نه
په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړخت کیږي ځکه دلته حالات ډېر دسه نازک دي دلته د سوري خبرې روان دي کچېره دا دواړه خپل منځو کې وਹੀ الته منګه سول د سول چانس د لاس ورکو په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړخت کوي زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان بیا د تحمل کی د پنځه ځکه دلته منګه د سول چانس باید د لاس ورکو کچېره دا ځل منګه د سول چانس د لاس ورکو بیا به تریا قرنه پورې بیا افغانستان کې هم دغه څه بد حالت وي کچېره اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړخت ترسيږي بلا او پسې ودرېږي خو اوس مقصد د سول درې شي وطن بد حالت نه دی
وزیر صاحب ولې هر ځل چې موږ ټاکنې کوو پایله یې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله مشکل وو په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2000 تر ورسېږي بیا مې او داسې مشکل چیرې دی
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلې حال درته وایم په وخت کې بهرانیانو دا کوشش کاوه چې دغه څه دوه سره حکومت جوړ کړي اما ما ته ښه په یاد دي چې پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده زه به هیڅکله سیوری رئیس د اجرایه منایز د رئیس د اجرایه ونه منم دوم پړاو ته مزرما چې انتخاباتو سره وکړم اما دا شی چې دا فرمایشه تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم مقاومت یې وکړو په کلک یې مقاومت وکړو
اما ولې ښاغلي کرزي په 2014 کال کې دغه مقاومت ونه کړ ځکه د هغه وخت کې هم دا ولسمشر
ګوره په هغه وخت کې کرزي صاحب یو د ښو نه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړو هغه دا و چې قدرت یې په سوله ییز شکل باندې انتقال کړ
اما یو سړي ته نه
عرض ته کوم د انتقال ک د دواړه ټیکټونه وو د دواړه مخکخ ټیکټونه وو دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جنکيري راغی دوی منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله د دغه دوه ټیکټو د نړۍ حمله تر کې نو کرزي خو دغه سره مقاومت نشوي کولای بیا به خلکو داسې فکر کولای چې اصلا د قدرت نه پرېږدي یعنی کرزي سه په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري په هغه وخت کې مرته ویلې دغه کار ونه کې چې هغه د قانون خلاف باندې اما دوی وکه په هر ترتیب تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شه په موږ کې منم مالک چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د 1900 کالو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کېږي دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې وسکه چې دوستانو ویلې نو به څه جوړ جاړی زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي که دوی هر رقم جوړ جاړی کې دا به یو د انتقال دوره وي کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې کېناستل تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغه کې واضح لیکل شوی دی چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوی جدید حکومت باندې موافقه کیږي نړۍ به دغه سره کومکونم کوي دغه مرسته بم کوي پس داسې معلومیږي چې دا یو د انتقال دوره ده نور دا چې د انتقال دوره ده که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خان نه سي او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون من دغه سیاسي عذاب مې یاد کړ چې هغه باید تر خپل خودخواهی او جا طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي دلته فقط او فقط د افغانستان ګټه د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي په یو واحد دریز باندې په یو واحد قوت باندې لاړ سي په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هر تصمیم چلته نیسي دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به د هغې حمایت کوي او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته انانوی لویه جرګه جوړیږي. د انانوی لویه جرګې نه به خپل مشروعیت اخلي. دیرش کسان خو نشي کولی چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت ونه لري. مشروعیت خو به په ملي سطحه م اخلي، په نړیواله سطحه به م اخلي.
خو د همدې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې انانوی لویه جرګه هم کره غواړي یو مشروع حکومت، که چېرته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت. د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کېږي، که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا بحث کوو او بیا ورځو یو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه به مشروعیت ولري.
اوس خو لوی مشکل، لوی مشکل چې و هغه طالبان و اسلامي تحریک و چې یو لوری و او قوي لوری و او یو منل شوی لوری په افغانستان کې و. که چېرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنانوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري، پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري، د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي، طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو، چې خدای مکړه خدای مکړه داسې نه شي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپلو خودخواهۍ او جاه‌طلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شو کړلی. دا به بیا ډېره د شرم خبره وي، هم په ملي سطحه باندې هم په نړیواله سطحه باندې.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب. اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي، اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری، زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې مس کې وکاروم، د افغانستان د حکومت د خاط لپاره، ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي. هغه څه سیاسي جوړ جاړی دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی، ځکه طالب اوس یو لوری دی، د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چېرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي، او هلته طالب یو بل میز ته د لوري ناست وي او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي، بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکړي.
د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان دپاره زهر سوله، د افغانستان دپاره بهترینه شلات سوله، مګر دغو خلکو دغه دوه وجلې ټکټو اخیستې ده د افغانانو دپاره زهر کړی ده. د افغانانو دپاره کنه د ډیموکراسي د ولسواکي یوازې په افغانستان کې نشته، دا تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپ اکثریت هیوادو کې شته. هلته ښه نتیجه ورکړې ده او په افغانستان کې د دغه دوه ټکټانو په حساب باندې بده نتیجه ورکوي. دا د جس خمانی مشي دا چې دلته دغه خلک اصلي مشکل ډیموکراسي رسیته صدمه دغه رسوي او اصلي مشکل د خلکو جوړ کړي. زه خبره ده ته وکم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړي خپل یو خدای ملي والی حکومت ویل چې تقریبا په ډیر لند وخت باندې انتخابات په کمیسونو کې د تغیرات راولي چې بیا به د مشکل نه یو ورځ یا څلور ساعت یا دوه بیا ساعت یا واو تکیه و میاشت به داس به نتایج لانی چې دا دوی خپل مشکل شو دوی په دې نو وتوانی دل چې د خلګي را ما به سکړي چې د خلګي را وستلی وای چې هغه واقعا محرکه درلودلای هغه واقعا داس څه درلودلای په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنه تور کولای سولې. بیا هم مشکل بیا هم د ټکټانو خپل تر مابین دی هغه خبره ته هوا خبرې خو ځندې د وروسته پر اساس چې د یو اچا کس څخه د اسوال لسکا سره پرشتي یا د کمشتران د غتل اسکو سو ټکټانو خوش کړی دي.
بله
دا نه یو طرف ټاکلې دي او نه د یو طرف خبره و. دا نه ملت دوی په چټ کې وروخلې دي، دوی خپل خپل د پاره په یو اچا کس کې چې سړی دغه سین خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني. نو دا د جیسه خمن می چې دلته زور دی تر وسه پریم د خلکو په فکرو کې، زور دی د خلکو په دماغو کې، زور دی تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولی په دې چې دوی بیا شاید نوري ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو اچا کس څخه جدار انتخاب کړل قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړل چې ته کامیاب وسولې ته نو دا نه وسره منې یا پلا دی ولایتونه بند کړی و دا نه وسره منې بس مطلق دغه ته بند سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام داوا کوي ام قضاوت کوي. داوا د دې کوي چې درې لکه راایي دا باید خرابې دي او قاضي ته به دي چې دا باید باطل شي. او جالب دا ده چې وظیفه دیم د کمیسیون اخیسته ده ځانم یې لانه رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه دلته وام دانو مطلق قانون نه منل دي
یو قانون دی منل دي. البته ورسې خبرو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران تلاشي، اما لدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځنه الفاظ کارول او هغه دا و چې که افغانستان بحران ته ځیم مسول به هغه څوک چې دا وضعیت رامنځته کړی. خو تېره شپه یې په خپلو خبرو کې دا بیخي ښکاره ویلی چې نور بحران ته د تګ زمینه نشته او جوړ جاړی باید وشي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شی دی چې هغه د بهرنیانو دلته غټ شی دی چې یو چاته کېږي یو چاته پر بېتو لاس چری سړی خارجان نه وایي اوس په لیدلی وایي دلته پر هغه اول ابتدایي لیس کې لیدلی وایي چې دلته به ټکان وایي جنګ به وایي. موږ تر دې پر کوچنکو خبرو باندې خورا ډېر مړي کړي دي. موږ تر دې پر کوچنکو خبرو د یو د بل په سر کې میخونه وخلي دي. موږ تر دې په کوچنکو خبرو باندې دلته به کابل وو ولایتونه وو روزګان وو دیراوت وو احمد و محمود وو پکتیا او جلال آباد وو لغمان دا خسته دي په وینو مسره لړلې تر دې کوښنک خبره دا ډیره غټه خبره ده. دلته یو څوک موجود دی چې هغه توای چې را سورسه برای د خبرې لکه سبب لا موارد به د لزو وکینم. ما کور ودانې د تو بیا هم کور ودانې و ته وایم خدای خیر ورک خپل د خبرو څخه تقریبا یو سلاتیا درجه تغییر کړی و ډیره کار شوی یو شی زبل درته وایم. راسي د قانون مانون چې لمشته سي ادو پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان په شکل دی په ځان نه مني. مګر دلته موږ یو افغاني دودم لرو ملګرتوب لرو شناخت لرو همسنګرتوب لرو. زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د دفاره هم داسې زما په نظر باندې زما د ته د یو افغان په توګه دا یو پیشنهاد دی. د دفاره لازم هم دا و ما شال پیم ما دغه امهزیا مسعود دلته نوبت چیر کې د ګدې صفه وخت تقریبا یو د 15 کاله ماوین پاتاسو دغه ورسته ما شال پیم 15 کاله پاتاسو دغه ورسته یونس قانوني راغي د دې پیری چې دا وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر سبب الله د عمر الله سالی د اهم سنگر دی د وطن دی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و پریږده 15 کاله ډاکټر سبب الله تان ملي والی په حکومت کې خپل نوبت یې کړی د ملګری تم چانس ورکنو
ډیره جاته من نو تک صاحب اوس سیلانی سپ ټاکنی تل چیر تکیږي دی یو خپلواک حکومت 65 جوړی دی یو مشروع ولسواک 65 باندې جوړی وس ک جوړ جاړی کی هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکی تر ما پښتنې لاندې راځي سومره مشروعیت تر پښتنې لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ولر.
مشروعیت خو هیڅ نه لري. تاسو د 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه وی ویل چې ته به رئیس اجرایی او ته به رئیس جمهوری دا په کوم قانون کې راغلی. اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و. اوس کچیری سیاسی جوړ جاړی کیږي ظاهر مال سے ما تا تمخ کې ویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې دغه سول چانس د بایت الله سور نکو. کچیری سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړ جاړی کوي چې یو حکومت به جوړو ځکه هلته په قطر کې کچیری ستاسو پیادې طالبان وای او ملا استانکزی هلته په قطر کې ویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي نو موږ سره به چیرته دوی سره کینو موږ دوی سره نه کینو موږ دوی سره نه کینو موږ هغه نور سیاسیونو سره کینو چې هغوی د افغانستان رښتینی بچیان اوس د افغانستان رښتینی بچی څوک دی دوی په ټاپه ولګي چې دا د افغانستان رښتینی بچی دی او دا هغه د افغانستان خالص سیاسیون دي. دوی دې اوس سره خپل اتفاق وکړي کچیری دوی سره قدرت هم ویشي دوی هر هغه څه کوي. ما ته مخکې وویل چې دغه 15 کاله چې په موږ باندې تیره شو دا 15 نور دي مورپسې خو چې د سولې چانس د لاسه ورنکو کچیر رښتیا سول راتلون کېده کچیر بیا هم یو بهانه د سولې لپاره امغه پخوانی خبره تکراریږي او بیا دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته. کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی هغه ګټون کېده بیا د خپل دیدم دزی او دیدم دزی
نو په دې کې کنه کوي چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني ضربې ملت ته رسیږي هغه چې نه غواړي دغه سیاسي حالات ته ورسیږي بلکې دوی خورا د پاره ورکړي چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي آرامۍ ته ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځ
لاړ. افغانستان خلکو په دې څلوېښت کاله کې زیان ویني. تاسو داسې وخت لیدلی دی چې په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان خلک داسې په هوساینه سره ژوند کړی
نو فکر کوم چې اوس وخت دار رسیدلی شي دغه بدبختي چې په تپل شوی پای ته ورسیږي.
دلته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی کچیر اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردي په لمسون باندې خپل وطن وران کړي. یعنی فیصدي باندې ډیر کم شوی دی. پخوا به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکوه چې زه مکتب والو زه او پول والو زه هغه به الو زه خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی یعنی په ښارونو کې چې خلک ټکنالوژۍ سره آشنا شوي دي خلک مکتبونو ته تللي خلک پوهنتونونو ته تللي دي خپل د وطن مینا او خپل وطن ولې مینا په دې کې راغله ده به نشي کولای چې بیا هغه په خوانی حالت ته راشي.
ډیره زیاته مننه ل خپل درې واړو ملمنو څخه ل سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود سیاسي فعال امان الله تکو د افغانستان د سولې د ملي بهیر له مشر فرید سیلانی څخه چې بحث راغلل. تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې راسره وي خبرونه پاتور رسیدا پاکلام.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد پرون در خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې په هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے